ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په هیواد کې د مندل شو لاوارسه مړو په بلوچستان کې د بلوچستان یاغیانو د وژل کېدو د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلو د قبایلی سیمو د وکیلانو د غوښتنو او په ممند جنسای کې د سکولونو ماشومان ته د ورپېخو امنیتی ستونزو په اړه د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د حکومت غوښتنه کړې ده چې د لادرکه کړل شوو کسانو د کیسونو په حل کولو دی غور وکړي. د بلوچستان د کلات په کوری او بسیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتونکي وسلوال وجل شوي دي او د امریکا ولسمشر په شام کې د امریکایي جنۍ کایلا جین وجنه تایید کړې ده. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ پرون د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د لادرکه کړل شوو کسانو او همدارنګ د مرموزو لاوارثو مړو د مندل کېدو د کیسونو د حل کولو لپاره د مؤثره لارې ولټوي. پرون په سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو کالونو کې د 4500 نه زیات مړي مندل شوي دي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې مندل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اډیشنل اډوکیټ وقار احمد نن مشال لیډیو ته ویل چې په تیرو دریو کالونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې 2600 مړي موندل شوی دي.
2600 تقریبا دفن شوی دي.
د پاکستان د سپریم کورټ دوه ججانو پرون په دې موضوع د روکو بلوچو د غږ په نوم د یو تنظیم د مشر نصرالله بلوچ درخواست هم قبول کړ. د بلوچستان د کلات په کوری او بسیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال وجل شوي دي. د بلوچستان ملیشیا ځواکونو پرون ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې پرون یې د کلات په کوری او بسیما سیمو کې د پلټنو د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال وجلي او وسلې او چاودیدونکي مواد یې هم د ملیشیا ځواکونو په لاس ورغلي دي. حکومتي چارواکي دا مني چې د دې عملیاتو پر مهال د دوی یو سرتېری وجل شوی او درې نور یې ژوبل شوي دي. خو د لشکرې بلوچستان په نوم یوې وسلوالې ډلې ځایي رسنو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو ملګری وجل شوی دی. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمانستان د ګیس د انتقال د مشرۍ کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ګډونوالو لخوا د دې پایپ لاین د پروژې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د معدنیاتو او پټرولیم د وزیر په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد په دې خبرو کې ګډون کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له افغانستان، ترکمانستان او هند سره د ګیس پایپ لاین په منصوبې باندې په تیزۍ سره کار سرته رسول غواړي ځکه چې دا منصوبه د ټولو ملکونو لپاره ګټوره ده. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د هند، افغانستان او ترکمانستان د پټرولیم د وزیرانو سره د ملاقات پر مهال وکړې. د قبایلي سیمو وکیلانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې د نور هیواد په شان عدالتي نظام راوستل شي او قبایلي ولس ته هم د نورو پاکستانی ولس غوندې اختیارات او حقونه ورکړل شي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران د واقعي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره د ملاقات پر مهال د فاټا وکیلانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د آئین په آرټیکل 272 کې د ترمیم بل هم وړاندې کړل شي. په دې اړه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د فاټا لایرز فورم مشر اجاز محمد پرون مشال لیډیو ته ویل چې پاکستان د قانون مطابق په اسلام آباد های کورټ کې 2% کوټا فاټا ته ورکړلې ده خو په دې باندې هم پنجاب قبضه کړې ده. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د عامه نظم دوه پولیس زخمیان شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اغستې. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شینواري پرونې بمی حمله غندلې ده. د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له مطبوعاتي دفتر څخه په خپرې شوې اعلامیه کې نن ویل شوي دي چې په انګیزه شینواري باندې حمله وخوده چې د افغانستان دښمنان د خپلو ورانکارو فعالیتونو افغانانو لپاره هیڅ پوله او سرحد نه لري. اعلامیه زیاتوي چې انګیزه شنواری د یو لیکوال او د ننګرهار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي په توګه د خپلو خلکو د خدمت او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره نه ستړیدونکې هڅې کړې دي. د انګیزه شنواری په موټر تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنه شوې وه چې لامله یې نوموړي ټپي شوي او موټر چلوونکي وژل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې پخلی کړی دی چې یوه 26 کلنه امریکایي میرمن کایلا جین چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا برمته شوې وه اوس وژل شوې ده. ولسمشر اوباما پرون په یو بیان کې ویل پروا نه کوي چې دا به څومره وخت ونیسي، خو امریکا به د میرمن کایلا نیونکي او وژونکي معلوم کړي او عدالت ته به یې وړاندې کړي. د کایلا جین مور او پلار هم په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته خبر ورکړل شوې دي چې لور یې وژل شوې ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فروری 26 په یو بیان کې ویلي وو چې دغه تختبل شوی امریکایي جنۍ د اردن د جنگي الوتکو لخوا په ترسره شوي بمباری کې وژل شوې ده. د استرالیا پولیس وایي د ترهګرې د یو ممکنه پیښې هڅه یې شنډه کړې ده. دوی وایي په سیډنی ښار کې دوه تنه نیولې چې لولکینه یوه لویه چاړه، یو ښکاري چاکو، یو ویډیو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بیرغ ترلاسه شوی دی. دغه کسان د سیډنی ښار په مسافاتو کې په یوې ودانۍ د چاپی وهلو پر مهال نیول شوي دي. اور استه خبردار چې د فرانس د بهرنو چارو وزیر لورن فابیوس وایي تمه ده چې د ختیس اوکراین د شخړې په حق لبا د سلورو قانونو سر مشري سنن کیږي چې د اوکراین، روس، فرانس او جرمني استاسي به پکې ګډون وکړي. د اوکراین پوز وایي چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د برید په نتیجه کې دوه 19 سرتیري وژل شوي دي. د فرانس د بهرنو چارو وزیر وایي په مینسک کې د خبرې بعد مذاکراتو لپاره کېدای شي چې اخیره مکوي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. استاد ته د کرنټ صوبې او د موسم حال درکو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاوند 1.35 روپۍ او 1.50. یو ارب اماراتو درهم 0.65 روپۍ او 0.50 روپۍ یو سعودي ریال 0.90 روپۍ او 0.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.98 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 15، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورټ په وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی د تیرو 4 کلونو په موده کې په هیواد کې د 3.5 لک زیاتو کسانو مړی موندل شوی دی. د بشري حقوقو یو فعال وایي سپریم کورټ باید حکومت ته د هیواد د وګړو د ژوند د خوندیتوب په اړه په سخته امر وکړي.
سپریم کورٹ لدا پکار دے چڈی باندھے دستی شکے دا سے آرڈر ہو کہ گورنمنٹ باندھے کی اس خالا کم دا سے مر بنا کی.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونه وایي د کلات ضلع په پرونی عملیاتو کې 15 بلتون غوښتونکي بلوڅ وسلوال وژلي دي. د قبایلي سیمو وکیلان د پاکستان له مرکزي حکومت غواړي چې د فاټا خلکو ته د دوی د آئینی او بشري حقونو ورکولو لپاره اقدام وکړي.
د های کورټ او د سپریم کورټ دایره اختیار پاته کې وسیقه قبایلي خلکو له بنیادي حقوق څخه یې غوله ورکړي.
او د بمند انصاف په یک غونډ کې د سرکاري سکولونو ماشومان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي.
چاری وای نشته خل تیری گرا تیری بار خل قران منګه کلکو یختاری غنی پرتی دی د حکومت ننګه د مطالبه چې چاری وای د په حقی
د خبرونه په دوه منی مای کې 2019 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم اوري هله دا له مشال رادیو سروس. راځو ولنه موضوع ته. د پاکستان په سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی د 13 کلونو په موده کې په هیواد کې 3.5 لک زیات مړی موندل شوی دي، چې یو زیاته برخه د خیبر پختونخوا امنیتي ادارو ته په لاس ورغلی دي. خو بلخوا د ورکل شو بلوچستانو د حقونو ادارې مشر وای په بلوچستان کې تر هغه زیات مړی موندل شوی چې دغه صوبې اډوکیټ جنرال یې احصایې په خپل رپورټ کې عدالت ته ورکړی دي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د نهي پورس پاکستان د سلور وانه سبو اډوکیټ جنرال دا تفصيله د بلوچستان د خوستار علاقې د اجتماعي قبرونو نه ترلاسه شوی د مړو د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت کې جمع کړل. د لادرک خلکو کیس اوریدنه د سپریم کورټ جسټس جواد اس خواجه په مشوره کې دوه کسیسي بنچ کوله. د رپورت مطابق د ټولو زیات مړي خیبر پښتونخوا نه ترلاسه شوی دي چې شمېر یې شپږویشت سوه دی چې پکې د شناخت شوو او غیر شناخت شوو شمېر نه و ښودل شوی او د ټولو کم مړي بلوچستان کې ملو شوي دي چې یو سل درې پنځوس وو او په هغې کې د یو سل او اووه مړو شناخت شوی دی. د رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې د مختلفو علاقو نه دولس سوه او نهه نوي مړي ترلاسه شوي دي چې پکې د یو پنځوس مړو شناخت نه دی شوی او سند صوبې نه درې سوه اته نوي مړي ترلاسه شوي دي چې پکې د درې سوو او د څلورو شناخت شوی دی او په دې کې د پنځوس فیصدو نه زیات مړي صرف کراچۍ ښار کې وو. د لادرک خلکو کیس اوریدنې په اړه د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس چیرمین نصر الله بلوچ مشالریو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ اوریدنه کې عدالت بلوچستان صوبې اډوکیټ جنرال ته د مړو د شمیرې په اړه رپورټ د بیا جمع کولو هدایت کړی دی. د نوموړي په وینا چې بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر په زرګونو کې دی خو د دې ادارې سره چې کم کیسونه رجسټرډ شوي دي د هغې شمیر درې زره او د دوه سوو نه زیات دی.
کل 2014 کې د بلوچستان داخلي سیکرټری ویلی وو چې بلوچستان نه یو سل څلور شپېته مړي ترلاسه شوي دي او د دې باوجود د بلوچستان د قانون افسر راځي او وایي چې بلوچستان نه په څلور کالو کې یو سل درې پنځوس مسخ شوي مړي ترلاسه شوي دي. دا خبره سپریم کورټ رد کړه. نو د دې نه دا واضح شوه چې د حکومت او د قانون د افسر ترمنځ رابطه نشته. حکومت څه سنجیدګي نه ښایي. په دې اړه د قانون افسر ته وویل شو چې بیا خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي او په دې لړکی موږ به هم عدالت ته خپل یو رپورټ وړاندې کوو.
مشالې ډیو سره نصر الله بلوچ خپلو خبرو کې زیاته کړه باید چې د لادرک خلکو کیسونه عدالتونو ته راوړل شي او چې کوم بې ګناه دي هغې دې پرېښودل شي. هم په دې لړ کې ډیفنس آف هیومن رایټس مشره امنه مسعود جنجو وایي
سپریم کورټ له دا پکار دی چې د دې باندې ډېر ښکلې تفتیش وکړي او یو داسې آرډر وکړي چې په ګورنمنټ باندې کې اس خلک هم داسې مړ بنه کیږي. تاسو څه مسله دی؟ تاسو الیج کوئ کې دا داسې چل شوی دی یا ملزم دی؟ نو هغې اوپن کورٹ کے روڑا او چې څوک مظلومین دی یا بے گناہ شوی دی او ټول ثابت هم شته چې سم نه دی کړی نو هغه لپریدا خپل کورونا ته پریدا چې هغه لاړ شي.
یا د دې په تیر اوریدنه کې سپریم کورټ ټول صوبایي حکومتونو نه د هغه د سبونه ترلاسه شوی د مړو د شمیرې غوښتنه کړې و.
له اسلام آباد مو درابی اکرم خان رپورٹ اوریدو. او اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د دې هیواد سپریم کورٹ ته ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه صوبه کې له 2500 زیات لاوارسه مړی موندل شوی دي. دا چې دغه وژنو محرکات څو وایي ریاست دغه پیښو د لمنځه وړلو لپاره کوم اقدام کوي او که څنګه دا به د مجید بابر په رپورٹ کې واورو.
د پاکستان سپریم کورٹ کې د لادرکه کسانو په اړه د روانې مقدمې پر مهال د خیبر پختونخوا ایڈیشنل ایڈوکیټ جنرل وقار احمد ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د یادې صوبې په بیلابیلو برخو کې څه د پاسه 2500 لاوارسه مړي موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وقار احمد زیاته کړه چې په دغو کې د یو شمېر مړو شناخت شوی دی او مړي وارثانو ته حواله کړل شوی دي. د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرال عبداللطیف شیسیزینا مو چې کله پختنه وکړه چې د دغو کسانو د وجنې محرکات او د دې د شناخت په اړه صوبایي حکومت کومې هلې ځلې کوي او کنه، نو هغه وایي
یو کس ملاو شو نو د ټول ګروپ دا ګورو مونږه چې بای د دمو څخه ریکارډ شته او کنيستا نو که ریکارډ وي نو هغه مطابق دې کو کني نو ما چې څنګه تاسو کو چې دغه مطابق هغه علاقې کې اشتهار وکړي شي په اخبارونو کې اشتهار ورکړي شي په ترانو کې دننه ولیکلی شي په جماعتونو کې هم اناؤنسمنت کیږي کار
په خیبر پختونخوا کې د لاوارسو کسانو د مړو مندلو نه پس د کفن دفن انتظام یو غیر دولتي اداره الخدمت فاونډیشن کوي. د یادې ادارې د مړو د کفن دفن د سانګې مشر محمد بلال د دا ډول لاوارسو مړو پاړه مشال ریډیو ته وویل
تین چار دن پوتی بس آگے زیادہ نہ تھا یا منگ سے رہتی ہو قبرستان کی ہو ٹوٹا دے مغز سے آگے تو منگوائی ہو امانتن قبرستان آگے کی منگا اس پارو امانتن ہے دفن کو بیا دا غی سے نہ خزان سر کی دو ست تصویر ست کپڑے ست نو بیا غت اگا پوری امانتی جی سو پوری دا غی لوائی کی نی ملو شی او کلا میاش پس دو پس پت پس کال پس لوائی کی نی ملو شی دی بیا غی کبر کلو کی اگا خپل امانت واسی خپل زگی بیا خخ
پا خیبر پختونخوا کی پا دوم رلوی شمیر سر دا لاوارس و کسانو دا مڑو مندلو پاڑا دا پاکستان دا بشری حکون دا کمیشن دا خیبر پختونخوا مشر شیر محمد خان نمو چی کلا و پختل چی دا ډول وجنو دا محرکاتو معلومولو زیمواری دا چا دا
دا بیسی دا ریاست زیمواری دا سده چی زمان دا دا بدنسلی دا ملک دا چی زمان پا آئین کے دا بشری حکونو کے مطلق دا انسان دا جون حق دا غا دا وجود حق دا غا دا عزت حق دا غا دا کور حق دا غا دا آزاد سیالی حق بالکل مطلق کے پائن کے بنیادی بشری حکومت کا ذکر کر سکتے ہیں اور جمن دا دبد مرغا پائن دے کہ آغا ہو تربی وقت پورے اختر جان کے بچ نہ کو نہ آغا رکھتے ہیں ریاست بشری داخل تحفظ سو کی سو سو جنتا اس پتا ہے جدا آئین تو موجود ہے کہ خلق دا ماترے دے دے لفا سختے کی خودی دی دا دبد مرغا پہلے کو خو جنواری کو ٹول دا تو پورا ٹول دا پارا احساس کیا کرتا
سپریم کورٹ تا دغی مقدمی پر محال ویل شوی دی چی دا ڈول پسونو لاوار سمڑی پس سندھ بلوچستان او پنجاب صوبو کے هم مندل شوی خو نو خود دغه وجنو محرکات معلوم کل شوی دی او نی زیموارو تا سزا ورکل شوی دا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 15,380 کلو هارت ساوری دلی شي
اوریدونکو په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادا کوي د دوی سرتیرو پرون د بلوچستان په کلات ضلع کې د پلټونکو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 15 بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. ملیشیا ځواکونه په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي په دې عملیاتو کې د دوی یو سرتیری هم وژل شوی او درې نور یې ژوبل شوي دي. خو بلې خوا ته بیا د لخکر بلوچستان نومي وسلوالې ډلې لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی دی. نور حال له کوټې د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزی دفتره رسنیو ته په خبرې سبې خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی سرتیرو د قلات په کوری او بسیمه سیمو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 15 بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سه شمې په ورځ د پاکستانی ملیشا او سرتیری په بسیمه او کوری سیمو کې د معمول د پلټنې په عملیاتو بوخت و چې پرې لومړی د وسلوالو لخوا برید وسو او د دوی یو سرتیری وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. د ملیشا او د دې خبر پاڼې له وینا سره سم په ځوابي ډزو کې چې څو ساعته دوام ولري د دوی سرتیرو د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی 15 وسلوال ووژل او بیخي زیاته وسله او چاودیدونکي توکي یې هم ترلاسه کړل. د پاکستانی ملیشاو دا خبر پاڼه زیاتوي دا وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ په بیل بیل پیښو کې ککړ وو چې له پخوا یې له دوی سرتیری په لټه کې وو. که څه هم ملیشا ځواکونه وایي چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې 15 وسلوال وژلې خو د یادې وسلوالې ډلې لخوا رسنیو ته لا هم په دې اړه هیڅ ویل شوي نه دي. هلته یوه بله بیلتون غوښتونکې وسلواله ډله لشکرې بلوچستان بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویلي د دوی سرمچارانو په بسیمه سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د پاکستاني ملیشاو دوه سرتیري ووژل چې تر هغه وروسته د پاکستاني ملیشاو او د دوی د وسلوالو ترمنځ نښته وسوه. د دې ډلې په خبره په دې نښته کې د دوی یوازې یو ملګری وژل شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د پاکستان د قبایلی سیمو وکیلانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په پاټا کې د سوچا عدالتي نظام راولي او د آئین په 200 ماده کې دی پر بدلون سربیره په اسلام آباد های کورټ کې قبایلی ولستا 2% نو کرے هم ورکی. په دې تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیرنا.
د نهې په مازیګر اسلام آباد کې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کې د قبایلی سیمو وکیلانو له حکومت او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو نه غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د پاین آرټیکل 200 کې ترمیمي بل وړاندې کړي او قبایلی ولس ته د نورو پاکستانی ولس غونتي اختیارات او حقونه ورکړل شي. په دې مقدمه د هم غوښتنه وکړه چې د قبایلو لپاره جوړ کړی شوی د فټر ټریبونل درې کاله مده سره رسیدلې ده. نو باید چې حکومت اوس په دغه ټریبونل کې د بیوروکریټس په ځای پخوانی ججان وټاکي او هغه ته د این آرټیکل 199 تر لاندې اختیارات ورکړل شي چې پکې وطن ته د اپیل حق ترلاسه وي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرس فورم مشر اجاز مومند وی چې دوی به تر هغه خپل هلې ځلې جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت د نور پاکستانی ولس پرنګ حقونه نوي ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د قانون مطابق په اسلام آباد هایکورټ کې 2% کوټه فاټا ته ورکړل شوې ده. دی باندې هم پنجاب قابض دی. اجاز مومند وی
چې اسلام آباد هائی کورٹ جوړ کړی شو نو دیتا ټول صوبو ته حصہ ورکړی شو چې دومره حصہ د سند دومره د پنجاب دومره د بلوچستان دومره د خیبر پختونخوا او 2% قبایل د ورکړل چې د دینه به هم موږ کسلو. نو په هغه په بنیاد باندې موږ ویو چې چونکې فاټا چې کم دی دا د فیډرل سره تعلق ساتي، اسلام آباد چې کم دی دا د وفاق عدالت دی هائی کورٹ دی، په دې کې خو د اسلام آباد ډیره زیاته کوټه جوړیږي. په دې کې تقریبا چې 150 پروسیکیوټر دوی چې کوم دی پنجاب د پاره ورکړي دي، نو موږ دا ویو چې په هغه کې د قبایلو هیڅ نه جوړیږي او کم از کم یو جج دی کوم دی دا زمونږ په دې کې نامینیټ کې څنګه چې مخکې وو خو هغه اوستو او اوس پنجاب دا کوشش کوي چې د قبایلو هغه کوټه هم ختمه کړي.
دا شن یو بل وکیل سمیع الله اپریدی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
د های کورټ او د سپریم کورټ دایره اختیار تاسو اته کې وسیقې قبایلی خلکو له بنیادی حقوق چې کوم دی غوله ورکړي جوډیشل سیستم ته کې ټیک کړي. نو مونږه د فرت الله بابر سره په تر باندې په سینټ کې یو قراردادم پیش کړی دی چې هغه پروکړم دی. نو تمه سلسله کې مونږ راو چې په آرټیکل 247 کې په کومې اسمبلی کې قرارداد پیش شي. نو تاسو مهرباني وکړئ ګورمنټ ریری په حواله سره تاسو زمونږه دا بل چې سره راځي د فاټې په حواله سره تاسو دا غیم رسته وکړئ. نو هغه زمونږه جی پورا یقین دی مونږ له وکړه چې د فاټې په بابت کې کوم زمونږ لایک کې دي چې مونږ به ان شاء الله پورا کوپریشن کوو.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو د وکیلانو په دې غوښتنه د حکومتي ډلې د باجوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتنه نو هغه وی چې دوی په دې ملاقات کې لفاټا وکیلانو سره ملګری وو او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر په قومي اسمبلی کې په دې اړه بل وړاندې کړي. نو موري زیاته کړه
زموږ وعده ده ان شاء الله چې موږ په دې خپل ټینه ورګي ان شاء الله تعالی چې دا دې څنګه ریفارم غواړي او زموږ څنګه مطالبه ده ان شاء الله هم په دغه طریقه باندې موږ ان شاء الله دې ته یو قانوني شکل ورکو او لا اوس موږ د دې هوم ورک نه تیری کو چې موږ یو کمپریهنسیو ډاکومېنټس موږ درونه تیار کړي او بیا هغه اسمبلی ته موږ راوړو په هغه باندې بیس وکړو هغه څنګه کمیټې ته
یا دې وچی دی رستیو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر فرحت الله بابر د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار غزولو او په این آرټیکل 200 کې د بدلون په اړه یو قرارداد په سېنېټ کې وړاندې کړی وو کوم چې په متفقه توګه منظور کړل شوی هم دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو د کوزه محمد ایجنسی د یکغون های سکول و د نه شپک کال وړاندې د وسلوالو لخوا په بونو ال وزول شوی و چې ورسته د سکولز د کون کې د نزدې کالج هاستل ته زده کړې لپاره یوړل شو. کڅه هم د رنگ شوی سکول یو وار بیا جوړ شوی خو نه دیوالو نشتا او نه څو نور اسانتیا ویل ریچ له قبل از د کون کې استادان لیوش میر ستونز سر مخامخ دي. د دوی په خبره تر ټولو لوی ستونزې په سیمه کې د نام نه هغه ده. تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترغزی پر رپورت کې
د یکون سرکاری های سکول ماشوم وای چې هغه یریږي او دا ځکه چې د یاد سکول خونه سرور رخیز دیوالو نشته او نه یې سکیورټی داسې زیاته ده چې ګنې هغه په کې ځانونه محفوظ وګڼي.
زنا سم کلاس کې واحد الله مينوم دي جی مونږ وی کې وری نه یریږي چې دیوالې نشته یا خال تیریږي را تیریږي بل دې کې مونږ ډیسټرب کیږو بار خل قران مونږ کل کوږي ښکاری سکول چې دیوالې نشته غني پرتی دي دا د حکومت نن مونږ دا مطالبه ده چې چې دیوالې را په حق
یو بل ماشوم وای چې په سکول کې د سکیورټی نه علاوه نور هم یو شمیر ستونزې دي.
شهریار اتم کلاس دی ولی نشته دی مونږ چې دلته کلاس کې ناس ته خو دی خو سو کروانې مونږ ته ګورو د کلاس نه نو استادانو تم تکلیف شي استاد یې دلته کلاس کې مونږ ته سبق او رکان بار ګوري ولی نو چې لای مې لای په کړنه وزیر
او د یکون های سکول د پیښور محمد او د باجوړ ایجنسی د لوی سرک سره نږدې څنګ په څنګ جوړ دی نو د دیوالونو د نشوالي لوجې د ماشومانو زده کړې هم متاثره کیږي
منظور احمد نومې یو هم کلاس کې وو نظام صحیح نه دی میدان چې کوم دی صحیح جوړول غواړي کوټه اساس دی درګاړو شور راځي د سبق چې موږ وایو توجه هم ترې راغوي
د دې سکول د لیبرټری اسسټنټ په څوکۍ کارکونکو عبد الخالق ټول ورځ د سرک د غاړې دیوال اړخ ته ولاړ وي او څوکۍ کوي
والله چې خو مشکل دی راته نم چر دی واري شته نم د سګي کې کلاس فورم دی چوکیدار ډے نایټ ډیوټي ده د ورځې سره خپل هیلپ کوو بس حکومت تر طرفه هیڅ صدقه مونږ ته نشته سکیورټی میکوټ
نو د سکول د غستون دي طالبې چارواکو ته وړاندې شوی او یانه محمد اصغر د یاد سکول یو استاد دی او هغه وای
ته لیټر په شکل باندې غوي ته مخ کې تکړلې چې یو خو مین گیټ مونږ ته ولګي او دویم زمونږ چې کم د بجلی غټه مسله دلته دار چې د بجلی چې کم دی دلته ترانسفارمر په کار دی مونږ ته نشته نو مونږ د ارزي تور باندې دومره لاین راوستي چې د اوبو موټر په اوچلو دریم مسله چې کم دی نو د زمونږ د چار دیوارای و
د تیر کال د 14 دسمبر د پیښور د سکول د پیښې وروسته حکومت د سکولونو په حفاظت ډیر زور راوړی خو د لنګو شو سکولونو حفاظت او هغه هم په داسې حال کې چې دیوالونه یې نه وي د حکومت لپاره لوی چیلنج دی او دا ځکه چې ځان له په محمود ایجنسۍ کې 125 تعلیمي ادارې ړنګې شوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ
د پیښور پر آرمی پبل سکول تر وسلوال برید وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو د امنیت خوندي کولو لپاره استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده ځینو سیاسي ګوندونو د استادانو اتحادیې او مدني ټولنې د حکومت دغه اقدام غندلې پر دې سربېره دغه کار د یو زده کوونکي په نظر کې د یو استاد سولیزه شناخت هم تر پوښتنې لاندې راوستې ده دا چې یو شاګرد او په ټوله کې ټولنه به د یو وسله ساتونکي استاد په اړه څه نظر ولري دا موضوع عبدالحی کاکړ په خپل د رپورټ کې څېړلې ده
د 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسوال برید کې د شاوخوا 1220 ماشومان وژنې پاکستان په سیاسي او ټولنیز توګه ولړزولې کې یو خوا حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګري پر ضد یو تګلارې جوړ کړ نو بل لور ته د خیبر پښتونخوا حکومت د پیسو د نشټوالي لوجي د تعلیمي ادارو د ساتنې ځمواري خپل استادانو ته وسپارله د سکولونو تر خلاصې دورسته زده کوونکو په لومړي ځل هغه کلم پلاس استادان په وسله سنبال ولیدل د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد چې د حکومتي ګام مخالفت کړی د خپل شاګردانو دته د ورکلسوي احترام ځینی مثالونه راکوي
دا چې کایم راغلو چې ما پریشن کړو ما ته وون کلاس زما ته پوسټر راغلو زما چې کوم شاګردان دې ټایم کې په یو کې کې دي یا په سعودي عرب کې دي یا په ابو ظبي کې دي هغه اوس ما یادې یو دفتر ته لاړم نو ما ته ولد او درې دې یقین خبر دا و چې هغه ما نه ایرو هغه په یو پوسټ باندې هغه ما چې مې اوس کلی او زما چې کوم کارو هغه ما له وګ دې چې ما سره کله بهر وته
هغه استادان چې طلبه د خپل مسلکي زده کړو لپاره تربیتی ورکشاپونو ته تلل راتلل په لومړي ځل ورته د وسلو د چلولو روزنه ورکړل شوه اوس هم مختلفه وسلوال استادان د خپلو سکولونو ساتنه کوي په دوی کې یو هم د ثوابی د ګورنمنت های سکول شیردره استاد محمد اسلام دی خدای ټینګار کوي چې شاګردان ورته د یو وسلوال استاد په توګه نه ګوري
د رول ماډل خو دې څه خاص فرق نشته مخکې په شان ته وسلوال خو نه یم رول ماډل خو چون کې د ملک سچویشن اوس داسې حالات بغیر د دغه نه ګزارم نه کیږي او تحفظ هم نه کیږي ماشومان ته هم دا پته راځي مته حالات د ملک او خاص کر کلیوالو علاقو کې د پښتون مطالعه خوې جداد وصله د پښتون چې کوم نه کاله لري فکر نه دا چې استاد سره د کوم نه وصله ای یو استاد په لاس کې چاک قلم او کتاب او پنسل خون کوي
خو د ثوابی د غلامه یو پلار شاه قاسم د محمد اسلام له خبرې سره اتفاق نه کوي دی وايي وصلو د استادانو شناخت تر بدل کړی
وځو د باجوم داسو چې ګواو استاد چې کوم دی هغه استاد نه بلکې د پخواني پاچا د پوج سپایي دی چې هغه سره خو ټوپک چې استاد خو چې کوم دی هغه خو رول ماډل دی ځکه چې د ماشوم پر اول رول ماډل دا هغه پلار کې هغه اصلنګ چې دی او بیا دا نو استاد چې کوم دی هغه د پر رول ماډل دی چې هغه په ماجر کې بل څه خو پیژن نه هغه د استاد چې بالا وکړ دا هغه د بل نو دغه دا شاتل شي ګواده دی ماشوم څخه پلار
خپلاز د کوم کې لکه د 12 جمعه سحر او د لومړي جمعه سید احمد وای چې اوس د ټوپک تر سوري لاندې تعلیم ترلاسه کوي.
کالج او اسکول ته زموږ د زده کړې لپاره ټول چلته موږ په پیسفل ماحول کې تعلیم حاصل کړو. دا خو نه وایي چې هلته موږ سره د سیارې یا د ټوپک کټان دي، نو دا که زموږ چې ټیچر سره یا به موږ نصیب سره وتي او هیڅ سره ټوپک نه همها به زموږ په زړه کې به یاره وي خاص سات را نه پرې
ټوپک ښه نه دي ټوپک سره سوال نه شو ویلي موږ تیارېږو.
د خیبر پښتونخوا د ټیچرز اسوسییشن مشر ملک خالد دا داوه کوي چې د حکومتي اعلان په لومړنۍ ورځو کې استادان له وسلو سره سکولونو ته تلل، خو د ده په وینا د مخالفت وروسته اوس دغه عمل ډیر کم شوی دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي، د انیسی اجمل نبا لن خبرونه واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د لال درکه کړل شوو کسانو همدارنګه د مرموزو ولا وارثو مړو د مندل کېدو د کیسونو د حل کولو لپاره دي مؤثره لارې ولټوي. بلخ د خیبر پښتونخوا اډیشنل ایډوکیټ وقار رحمان نن مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې 2600 مړي مندل شوي دي. د بلوچستان د کلات پکوري او بسیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال وجل شوي دي. خو د لشکر بلوچستان په نوم یو وسلوالي ډلې ځایي رسنو ته پستول شوي پیغام کې ویلي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو ملګری وجل شوی دی. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د مشورې کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له افغانستان، ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین په منصوبې باندې په تیزۍ سره کار سرته رسول غواړي. د قبایلي سیمو وکیلانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې د نورو هیواد په شان عدالتي نظام راوستل شي او قبایلي ولس ته هم د نورو پاکستانی ولس غوندې اختیارات او حقونه ورکړل شي. پرون په اسلام آباد کې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره د ملاقات پر مهال دا خبرې وشوې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شنواری پرونی حمله غندلې ده. د انګیزه شنواری په موټر تیر روز په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنه شوې وه چې لامل یې نوموړی ټپي او موټر چلوونکی وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې پخلی کړې دي چې یوه 25 کلنه امریکایي جینۍ کایلا جین چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا برمته شوې وه اوس وژل شوې ده. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فروری په 26 په یو بیان کې بیا ویلي دي چې دغه تختول شوې امریکایي جینۍ د اردن د جنگي الوتکو لخوا په ترسره شوې بمباری کې وژل شوې ده. او د استرالیا پولیس وایي د ترهګرې د یو ممکنه پیښې هڅې شنډه کړې ده. دوی وایي په سیدوکار کې 2 تنه نیولي چې له بلکون نه یې لویه چاړه یو ویډیو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو بیرغ ترلاسه شوی ده.
لن خبرونه مو د انیسی اجمل نه اوریدل. اوریدونکو د خبرونې په دې پاتې نیمایي برخه کې تاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز جوړوي او دویم بیا میډیا او ځوانان چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاز سلامونه مننه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د ستور مزل لګولو لپاره د ډراګن جاز تیاری مکمل کړي دي او ویلي دي چې دغه جاز د الوت لپاره چمتو دي.
5 4 3 2 1 and lift off of the Falcon 9 rocket and Dragon. SpaceX 3 is under
تر دې وړاندې SpaceX د خلای جاز لګولو کار ازنډولې وو. په فلوریدا ریاست کې لانچ پیډ یا د جاز لګولو ځای ته ډراګن جاز رسیدلې دي. دا جاز به د اتو راکټ په مرسته خلاته سفر پیلوي. دا ټوله پروسه د ازماینې په حال کې ده. که څه هم SpaceX کمپنی د خلای جاز لګولو ټول تیاری مکمل کړی دي، خدا به تر ډیرو تجربو نه تیریږي. د امریکا خلای اداره ناسا وایي د دې کیپسول کې به ستور مزل هم لیګل کیږي او دا به تر 2018 کال پورې یقیني شي. سپیس ایکس کمپنی په خپل ټویټر ویب پاڼه د ازمایشي جاز تصویر خپور کړی دی. کچری د سپیس ایکس د ډریګن جاز تجربه کامیاب شو نو دغه کمپنی د فالکن نه هم راکټ ازماینه به هم کوي. تیر کال سپتمبر میاش کې ناسا ادارې ویلي وو چې د امریکا شخصي خلای کمپنیانی سپیس ایکس او بوئنګ به شخصي خلای جازونه جوړوي چې ستور مزلي خلای مرکز ته د لیګل توان لري. د کار سره امریکا له روس سره هغه معاهده هم ختمه کړي چې د روس سویوس خلای جاز یې خلای مرکز ته د ستور مزل لپاره کارولو. له برتانیې خبرېدونکو ډیلی میل ورځپاڼې په یو رپورت کې ویلي چې د امریکا خلایي ادارې ناسا انجینران د یو داسې راکټ جوړولو منصوبه لري چې د اټمي سوانګ توکو په مرسته به الوت کوي. محققین وایي چې له دې کار سره به خلایي جازونه لري پرتې سیارو ته سفر په توندۍ سره کوي. دوی هیله لري چې تر 2023 کال پورې به د دې جوګه شي چې د جوهري سوانګ توکو په مرسته خلایي جاز کې ستورمزلي مریخ سیارې ته ولیږي. تحقیقونکو د نوي اټمي خلایي جاز ته کوپرنیکوس نوم ورکړی دی. دوی وایي دغه جاز مریخ سیارې ته سلویخت ملیون میل سفر په سلو ورځو کې کوي. د ناسا کیوریوسټي خلای جاز مریخ سیارې ته رسیدو لپاره د 253 ورځو سفر کړی وو. د ناسا یو چارواکی وایي چې د اټمي سوانګ په توکو سنبال خلای جاز به د مریخ نه علاوه جوپیټر، نیپچون او نورو سیارو ته هم میشن د لیګلو اراده لري. د چین د سوداګرۍ مشهور آنلاین کمپنی علی بابا د ډرون د لارې خپلو صارفینو ته د سامانونو لیږلو کار شروع کړی دی. د علی بابا د شخصي بلاګ په خبره دا ازماینه به تر 3 ورځې پورې جاری وي. دا کمپنی وایي چې هغه صارفینو ته به سامانونه لیږي چې د ډرون جاز یوې ګنټې سفر په دایره کې دننه وي. دا وخت د سرویس په بیجینګ، شنګای او ګوانزینګو کې د 3 ورځې لپاره شروع کړل شوی دی. د علی بابا کمپنی په خبره د ډرون ټیکنالوژي په مرسته به د ګاکانو سودا زر تر زر رسوي. د علی بابا کمپنی علاوه امازون، ګوګل او یو پی ایس هغه کمپنیانی دي چې د ډرون ټیکنالوژي له لارې خپل صارفینو ته د سوداګانو لیږلو تجربه کوي. دا وخت علی بابا کمپنی د ډرون په ذریعہ د چای پیکټونه ګاکانو ته رسوي چې وزن یې 320 ګرام دی. په 2013 کال کې په شنګای کې یوې کمپنی د ډرون جاس په مرسته د کیکونو ورکولو کار شروع کړی وو، خو دغه کمپنی سره د ایویشن لایسنس نو ځکه دا سرویس بند کړل شو. همدغه شان په امریکا کې هم د ډرون په استعمال پابندی ده، ځکه ګوګل کمپنی خپلې تجربې په آسترالیا کې کوي. ساینسدانان وایي چې دوی د مرغانو د سیل د مشري کولو معما حل کړی ده. د برتانیا، جرمني او آسټریا سره تعلق لرونکي ساینسدانانو د شمالي ګونجي لقلق مرغانو جاج اخستی او د خبره معلومه کړي چې دغه مرغان سرنګه د انګریزي ټکی وی په شکل کې الوت کوي. دوی دا معلومه کړي چې په سیل کې مخکې مرغان په الوت کې زیاته توانایي مصرفي، نو شاته مرغان د دې ځای اخلي. داسې په سیل کې شامل ټول مرغان خپل توانایي هم بچ کوي. دغه مرغان له آسټریا نه ایتلی ته سفر کوي او دا فاصله 1500 کیلومتره ده. د دوی په وینا د هجرت په وخت زیاتره مرغان مړ شي. د هند په یو سکول کې د صفای پر محل 1 کروڑ روپۍ او 2 کیلو سره موندل شوی دي. د هند مطبوعاتو تر مخه د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د صفا بهارت مهم کې د احمد آباد په یو سکول کې د صفای کار شروع کړل شو. د صفای په موقع صفای کوونکو 1 کروڑ روپۍ کلداري او 2 کیلو سره وموندل. مقامی پولیسو دغه پیسې او سره په خپل قبضه کې اخیستې دي. د دوی په وینا دا معلومه نه ده چې دا پیسې چا او ولې په دغه ځای کې پټې کړې وي. په نړۍ کې د موبایل او د کمپیوټر مشهور کمپنی ایپل د 15 ارب ډالر بانډز جاری کولو فیصله کړې ده. د ایپل کمپنی تر مخه د پیسو زیاتره برخه د کمپنی د حصص په بازار کې د خپل برخو یا شیرز په اخستو استعمالوي. د ایپل کمپنی د نقدي 90% په نور هیوادونو کې ده. د ایپل کمپنی بانډز ډوچه بانک او گولډمن سیکس مارکیټ ته وړاندې کوي. دا کمپنی وایي چې په تیر اسې ماهي یا 3 میاشتو کې 48 ارب ډالر ریکارډ ګټه کړې، خو د دې باوجود یې د بانډز جاری کولو فیصله کړې ځکه چې د دوی د برخو مالکانو ته 110 ارب ډالر ورکول دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پرمیتا مریم ای کی هو کیا
د هالیوډ مشهور اکټر برادلی کوپر فلم امریکن سنایپر په نړیوال باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 314 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم چاینیز رننګ برادر دی چې په ټول نړۍ کې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ټیکن 3 دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې د 250 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې امریکن سنایپر په اونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم پروجیکټ الماک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم پټاکټن دی. بلخوا د هند په فلمي نړۍ کې په دې اونه کې فلم خاموشیا په لومړي نمبر دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم هوائی زاده او په دریم نمبر فلم بیبی دی. د امریکا هالیوډ مشهور اداکار مارک وولبرګ نوې فلم ټیډ 2 ټریلر خپور شوی دی. دا د ټیډ سیریز دویم فلم دی. په فلم کې ټیډ یو بالوبي چې خبرې کوي. د دې نه وړاندې ټیډ فلم ډیر زیات خوښ کړل شوی و. دا یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارو لایم لیسن او امنډا سیفرایډ هم کار کړی دی.
Happily ever after only exists in fairy tales. Yet a talking teddy bear is about to marry his girlfriend.
I now pronounce you teddy bear and wife.
Proving that Americans don't give a crap about anything.
So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby.
That's awesome! Wait, how do you guys...
That's the thing. We need a donor. You haven't smoked for 2 whole days, right?
I told you, I'm clean, all right? Your baby's gonna be fine.
I'm Samantha Jackson. You must be Ted.
Yeah, Samantha Jackson. What's your middle name?
Leslie.
Oh, my God. You're Sam L. Jackson.
That's great. I mean, just like Sam L. Jackson.
Who is that?
You ever seen any movie ever? He's the black guy.
They've denied you the same rights as everybody else just because you're different.
Can you get me my life back?
Ted, do you believe you have a soul?
What did you think I would do at this moment?
Objection.
Overruled.
د برتانیې مشهور اکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي کولن فرت نوې فلم کینګز مین دی سیکرټ سرویس به په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې کولن د استخباراتي ادارې ایجنټ وی او یو ځوان هلک د جاسوسۍ لپاره برتی کړي او بیا یې روزنه کوي. په فلم کې مشهور اکټر سیمیول ال جکسن هم کار کړی دی.
You like spy movies, Mr. DeVere? When I was a kid, that was my dream job. Gentleman spy.
Nowadays, they're all a little serious for my taste.
Give me a far-fetched theatrical plot any day.
We are Kingsman, an international intelligence agency operating at the highest level of discretion.
Well, most of the time.
I want each of you to propose a candidate.
Who are you?
I'm the man who got you released. Felt sorry for the boy, did you?
That is sick.
Huge IQ, great performance at school. You gave up. But I see potential.
We're here to test you to the limit. Pick a puppy.
What's his name?
JB.
As in James Bond?
No.
Jason Bourne?
Jack Bauer?
Oh,
I like it.
د هالیوډ مشهور فلم فاست اینڈ فیورس سیریز وم فلم فیورس 7 دویم ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټرانو وین ڈیزل، ڈین جانسن، جیسن سیتم او پال واکر چې تیر کال د روډ غاړې اکسیډنٹ کې مړ شوی وو کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی او د اپریل په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Most important thing in life will always be family. The people right here, right now.
Dominic Toretto.
You don't know me.
You're about to.
Looks like the sins of London have followed us home.
Remember Owen Shaw? This is Big Bad Brother.
We're being hunted.
I'm going with you.
One last ride. Daddy's gotta go to work.
This takes crazy to a whole nother level.
What's up now? What's up now?
PG-13. د هندی سینما ایکټر ورن دیوان فلم بدلاپور به د رواني میاشتې په شلمه نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ورن دیوان د خپلې ښځې د قاتل نه بدلا اخلي. قسم ورن دیوان تر دې وړاندې په فلمونو کې مزاحیه او رومانوي کردارونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو سنجیده کرکټر کوي. په فلم کې مشهور ایکټرانو نواز الدین صدیقی او هما قریشی هم کار کړی دی.
لوگ کہتے ہیں اپنے دشمن کو معاف کر دینا چاہیے، میں بھی یہی مانتا ہوں، لیکن انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے بعد
قدرمنه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
میڈیا او ځوانان، د مشال رادیو په اونې خبرونه میڈیا او ځوانان کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکړي. په د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي. په پاکستان کې که څه هم د لسګونه کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول، چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی. دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. پاکستان کې تر رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځین نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. که تاسو چری هر یو فعال خبریال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایئ چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي، او ځینې استخباراتي ادارې خو ځینې چلونه او خبريالان د خپلو ګډاګانو په توګه استعمالوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار په سترګه ګوري، چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately, there are some owners who don't have a journalistic background.
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبریالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبریالان پاتې شوي دي. نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبریالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغوی ډېر ګټې په نظر کې ساتي. کچري یو څوک مکډونلډ رستورانت یا د تمباکو کمپنۍ چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد نشي پاتې کېدی، ځکه هغه ډېره سرمایه لګولې وي. هغه به د هیواد له طاقتور کسانو سره لاس یو کوي او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوج او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبيږي.
په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او له ټاکل سوو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای سي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا راډیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمتۍ نه پاکستان کې چې څومره نیوز چینل دي، د هغې په ایډیټوریل پالیسي باندې د مالکانو چې کومه اثر دی، د هغوی د سوچ هغه په ډېر زیات ښکاري. هغوی که تاسو غټې چینل که تاسو وګورئ، نو په دې اوسنۍ چې کومه شخړه ده، کوم بحران چې کومه روان دی، د دې حکومت او د عمران خان او ډاکټر طاهر القادری تر منځ چې کومه، په دې کې خو په واضحه توګه مخصوص چینل دي چې هغه برابرسره شوې، چې یو چینل د ډاکټر طاهر القادری او د عمران خان باقاعده مرستیال دی، د هغې واکمنان، د هغې صحافیان هغه باقاعده تللي، د هغې سره تخرونه کوي د هغې په کنټینر نه، او بل چینل هغه په بشپړه توګه باندې د حکومتي ویان کردار ادا کوي، او هغه چې کومه او د عمران خان پته لګي چې د عمران خان په دښمنۍ کې لیدلی دي. نو دا ظاهره خبره ده، صد صحافیانو به خپل هم په هغې کې لاس وي، په هغې کې کردار پکې لري، خو زیاتره چې کومه ایجنډا جوړېږي نه هغه د مالکانو لخوا په الکترونیک میډیا کې، نن سبا چې کومه ده پاکستان کې، نو هغه ډېر اثر لري. او ظاهره خبره ده بیا په هغې کې کومه چې د صحافت کومه معیار دی چې ته به یو سټوري یا چې کومه سټوري کومه ایجنډا ده د نیوز میکینګ، هغې باندې هغه بیا ته هغې ته ګوري چې یار ماته پالیسي کومه راغلی ده، زه اکارډنګلی لاړ شم. نو دغه یو 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 ستونزه موږ لري صحافیان.
په پاکستان کې کڅه هم د ډیر په خواره حصي ورځپاڼي شخصي وي، خو د ټلویزیون تر شخصي کېدو وروسته کې یو خوا د دوی ترمن سیالي ډیره سوي، نو بل خوا مالکان ګټ ته هم پام کوي. پر رسنیو کې د ادارتي تګلارې ټاکلو په اړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په پاکستان کې د زیاتره ورځپاڼو مالکان یا مدیران هم وي، نو د مالک خوښه پر مخ وړل کیږي.
په خواره سي میډیا سټراکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران وي په زیاتره کې، او هغه مالکان خو وی خو هغه سره لکه د ایډیټر خو دا هغه د ځان سره اوم ساتي. نو ما په خپل یو اخبار کې کار کړی د شپږ کال پورې، نو د هغه اخبار چې کوم مالکان و، نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناسو ټیک د ایډیټر نوم د بل چا راتلی، او یو به لکه څونه وخت به چې موږ دفتر کې ناغه په دفتر کې ناستو، بلکې زما به دغه سره ډیوټي دا و چې هغه ته به د خبرونو لیست ما وړو د اخبار چاپول نه مخکې، او دا به مو ډسکس کوو، نو هغه به چې دا خبر په کار چې په فرنٹ پیج لګیږي، دا خبر په کار چې پاسو لګیږي، نو دغه ځای کې خو ما کتل چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به د بل چاو ایډیټر په بل ځای کې و، نو تر دغه حد پورې خو به لکه پکې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک و. خو تیر څه موده کې سو پیښې داسې شوي چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې و چې یاره د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه. نو لکه څه موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آی ایس آی چې کوم کلیش راغلی و، نو په هغه کې د فوج د آی ایس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نو په خبره ټول د مالکانو سره وکنه.
که څه هم په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کیږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي، خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي، خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي.
ډیر اخبارونه دي ډیر حد پورې چې لکه هغه د آی ایس آی یا د نور انټلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي، خو دا دغه دغه انټيليجنس ایجنسی لکه دوی کړه ټارګټ کې خپل میډیا کې نو هغه ورته مسلې جوړول شي دغه خبره ټیک ته ډیره حد پورې کنه د کی شک نشته چې اخبارات یا جرنالستان چې کوم دی نو هغه انټيليجنس ایجنسو مبارک سکای نو مسلې ورته جوړي.
پر پاکستانی رسنیو د پوز او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټی وی د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وایي چې د پاکستان استابلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی.
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استابلیشمنت بالکل نه دی انوالف، ځکه چې په دې کې فرض کیا د جرنلسټ د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کې دی شي، د خپل ضمیر آواز هم کې دی شي، چې چونکه دا زمونږ عسكر پاکستانی عسكر چې کم دی دا زمونږ عسكر دی، پاکستانی فوج زمونږ فوج دی، او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی، ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناس پیو نو مونږ به دا غي دفاع کوو. زما نشي خیال چې د پاکستانی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د ملټری ادارو ډېر زیات اثر دی په مونږ باندې. البته دا ضرور ده چې پتیرو یو سو کالونه چې دا کرایسس زیاتیږي او چې څنګه پروپاګاندا کیږي په بین الاقوامي میډیا باندې، نو د اغه د وضاحت لپاره اغه باقاعده اناونسډ بریفینګ کوي، او هغه د فوج کوم اداره دا آی ایس بی آر هغه وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن هم ورکوي، او داسې د یو ښه وخت نه پس که هغه دا غواړي چې په دې موضوع باندې دا مسله پکار دا چې مونږه ایډیټر سره یا اخبار مالکانو سره یا د اخبار ایډیټر سره یا اینکر سره ډیسکس کو، نو هغه خامخا بیا ډیسکس کوي.
په پاکستان کې وخت نا وخت داسې حالات جوړ شوی چې د ریاستي ادارو او حکومت ګټي له یو بل سره په ټکر کې راسي. په دې وخت کې بیا خلک لا زیاته تکیه پر رسنیو کوي ترڅو په تازه او کره معلوماتو او پرمختګونو ځان خبر کړي. خو په پاکستان کې پر خبريالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټي استابلیشمنت طرفداري کړې ده چې وا بیلګې د جنگ او جیو ګروپ هم دی.
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
Amdaga Jio aw Jang group da Pakistan da pakhwani markazi hukumat aw walasmisr Zardari pa mukhalifat ke ulandi wo aw da hukumat aw adli tarmanze da shkhade pa mahal janibdari kawala be da security establishment aw hukumat tarmanz pa shkhade ki yow taraf woni wo dui da memo gate pa case ke nay awaze da pause balki da ISI aw hukumat tarmanz hum را جانبداری وکړه او د حکومت په مخالفت کې ودریدل. رسنیو د آی ایس آی طرفداری کوله او دا پښتنې راپورته نکړه چې د آی ایس آی مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وی څنګه یې په امریکا کې د خپل سفیر د څارل لپاره له یو هیواد دښمن سړي څخه کار واخیسته. کچری سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار او نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله؟ هغه په دې چې رسنۍ د دوی تر اثر لاندې دي.
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري، که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلي ګڼي، خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي. د شمالي وزیرستان یو ځوان زکونکي اسیم الله وزیر وایي چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز لخوا چې چلول کیږي.
ایروای نیوز واخلې، ایروای نیوټرل نه ده، ایروای ته ته دوه معنی ما ورکول شي چې آرمی نیوز، ولې چې ایروای مونږ موږ څه خبرونه وره هغه د آرمی ډیفنس کې او آرمی د پاکستان آرمی کې آرمی په پالیټکس په پالیټکس کې چې مطلب دی ساخلی دغه د پاکستان په بقا کې نه ده. آرمی د پاکستان بقا کې ده، خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې بدې نشي کېدی چې په یو ملک آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه اخستی.
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دی وایي چې په پاکستان کې ورسپانی او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي.
پاکستان سیکم میډیا د الکترونیک تک پرنٹ میډیا ده، ایون که زه درته وایم سي 100% باغه ته استابلیشمنت تر دغه لاندې وي، داغه پراغه باندې کیسم تسلط دی. داغه وجه چې شتاغه ستې د دوی سکمغه کارپوریټ انټرست د میډیا نو لږه وجه خسته دا شیز دی هغه زیات سکمغه زموږ قومي او مقاله ده نېشنل ډیسکورس ورته یای داغه سونو پروموشن دوی کوي سی هغه نوی توي غواړي حکم په پاکستان کې سکم اکسکلوژنری دی سکم لري ریاست څخه زپلسوي خلک ولې د ریاست له لاسه دا غو یو اواز پاغه شکینس دا ټوټل سی هغه د ریاست تر دغه لاندې دی ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شوی هغه شادي پروموټ کول غواړي
کڅ هم په داورسوي کې په پاکستان کې رسنۍ ډېر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلی دی خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د وی غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستی ادارو له رسنیو څخه ډېره ګټه پورته کړې او دا یې د وی عالی په توګه کارولی دی
ډیا لکه موږ چې کوم وخت جرنالیزم ویلی نو دا خبره کېدله چې هغه په خپل هم د ریاست چلره مستینی او پاکستان له دې ستینی ځخه نو پاکستانی دارو او ریاست په ډیر لوی زړه له استفاده هم کړی دی او لا وخت ځخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنت په تور باندې استعمال شوی دی
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعاتو بحث کوي بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورځپاڼو کې لیکنې شوي بلکې په بهرنۍ ورځپاڼو کې هم د دغو رسنیو پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي میډیا ځوانان نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم روغ او جوړ اوسئ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوي
د باختر